السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته خرغلست. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د لنده یا قوس ولسمه د 2015 میلادي کال د ورسته میاشتې یا دسمبر ل اتمه سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خبرو. په اسلام آباد کې نن د اسیا د زړه د هیوادونو کانفرنس پیلېږي چې په دوهم ورځ به افغان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون پکې وکړي. پرونه خبرونه کې چې زه احمد تکالی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خبرو. خو له خبرونو وروسته په کندهار کې د پولیسو پر یو امنیتي حوزه د وسلوالو طالبانو برید د دوو برید کوونکو له وژل کېدو سره پای ته ورسید. افغانستان او ایران د مخابراتي ټکنالوژي په برخه کې د همکارۍ موافقه لاسلیک کوي او جرمني وایي په تیرو 11 میاشتو کې څه کم 1 میلیون خلکو د پناه غوښتنو لپاره د هیواد ته مراجعه کړې. بشپړ خبرونه په کندهار کې چارواکي وایي چې د کندهار ښار پر نهمې امنیتي حوزې د دوو طالب برید کوونکو حمله او د امنیتی ځواکونو سره نښته تیر ماخستن 8 بجې پایته ورسیده. د کندهار د ولی ویان سمیم خپلواک ازادۍ رادیو ته ویل چې دواړه برید کوونکي تر 2 ساعته نښتې وروسته ووژل شول. د خپلواک په وینا برید کوونکي پر کلاشینکوفونو سربیره پر امنیتی ځواکونو د برید پر مهال په ګڼ شمیر لاسي بمونو هم سنبالو. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. تاکل شوی چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه دوه ورځنۍ کانفرنس پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم اسلام آباد ته ځي او سبا چهارشنبه به د دې کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د امریکا غږ اردو څنګ ته ویلي چې افغان ولسمشر به د کانفرنس تر څنګ نورې لیدنې کتنې هم وکړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او د سولې د خبرو د بیا پایل پر موضوعاتو بحثونه هم پکې شامل دي. د افغانستان په اړه د آسیا د زړه په نوم د سیمې او نړۍ د یو شمیر هیوادونو په ګډون د کانفرنسونو لړۍ 15 کاله مخکې په استانبول کې پیل شوه. د ایران د ټکنالوژۍ وزیر وایي ټاکل شوی چې ایران او افغانستان به د مخابراتي ټکنالوژۍ په برخه کې د همکاریو یو سند لاسلیک کړي. محمود وایزي د څرګندونې په تهران کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزیر عبدالرزاق وحیدی سره له کتنې وروسته کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویاند یاسین سمیم ازادۍ رادیو ته ویل چې افغان لوري په دې لیدنه کې پر درې مسایلو ټینګار کړی. لومړی مسله د فریکوئنسیو تداخل دی چې دا ستونزې موږ د پاکستان او تاجکستان په ګډون له نورو گاونډیو هیوادونو سره هم لرو. دوهمه موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د پوهې او تجربو شریکول او دریمه مسله د نوري فایبر د بنسټیزو چارو په برخه کې ګډون دی. د ایران د اړیکو او ټکنالوژۍ وزیر ویلي چې دوړو خواو په خپلو کې د مسلو د چیرنې په اړه د 15 ګونو کمیټو پر جوړولو سلا وکړه چې نتایج به ورسته په یوې ورستۍ کمیټې کې راټول شي. امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د سوریې په ختیځ کې پر حکومتي ځواکونو بمباري امریکایي الوتکو نه بلکې روسي الوتکو کړي. سوریې پرون د امریکا په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف تور ولګاو چې په دایرزاور ولایت کې د پاوز اډه په نخښه کړي ده. د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنې هم د دې بمباري پړه پر متحدو ایالاتو اچولې ده. خو یو امریکایي مقام ویلي چې متحد ایالات د سوریې له رژیم سره په جګړه کې نه ده بلکې هلته د داعش د وسلوالې دلې پر ضد عملیات کوي. د امریکایي مقام ویلي دي چې متحد ایالات د سوریې د پاوز پر پاوز د بمبارۍ لپاره کوم دلیل نه لري. جرمني وایي چې د دې کال په تیرو یولسو میاشتو کې 915,000 پناه غوښتونکي ثبت کړي. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر پرون وویل د دې پناه غوښتونکو نیمایي د سوریې اتبا دي. د پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله د افغانانو او بیا د عراقیانو ده. ویل کېږي چې د سړه ژمي له رارسېدو سره سره دغه هیواد ته د نویو کډوالو په ورتګ کې کموالی نه دی راغلی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 190 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه څو د هیواد اصلاحات عملي کړي. پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره له خبرو وروسته جو بایدن د اوکراین پر مشرانو ټینګار وکړ چې د اصلاحاتو لپاره د هڅو ته دوام ورکړي او د اداري فساد پر ضد اقدامات دې زیات کړي. دا اسانه نه ده چې د شلو ډیر شو او څلوېختو کلونو د اقتصادي پروګرام پر نشټوالي بریالي شي. دا خدا به تاسو د اقتصادي پیاوړتیا لوري تروان وساتي او موږ به د نړیوال وجهي صندوق سره یو ځای ستاسو متحد اوسو. جو بایدن همدارنګ یو ځل بیا تکرار کړ چې د امریکا متحد ایالات به له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمې یو ځای کېدل ونه مني. او روسی چارواکی وایي د مسکو په مرکزی سیمه کې د بس په یو تمځای کې یوې وړې چاودنې درې کسان برسیرن ټپیان کړي دي. چاودنه پرون نوښته د پوکروکا په نوم د مسکو په یوې کوڅه کې وشوه. د هغه سیمه ده چې شاوخوا یو شمیر کافي او دوکانونه پکې دي.
د همدا افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان برګ وي د تودوخې لوړ درجه 44.3، په کندهار کې آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 22.5، مزار شریف آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 8.2، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 8.2، جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 23.5، غزنی آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 12.0، ګردیز آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 12.1، او په بامیان کې به هم آسمان برګ وي د تودوخې لوړ درجه 15.4.
زمږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې اوریدای شي. خضر منو د دې خبرونه په دوام کې راپور نه لرو. د کندهار پر نهمه امنیتي حوزه د تیر شپې د حمله د څرنګوالي په اړه معلومات درکړو، او بیا به واوري چې د آسیا د زړه دوه ورځنی کانفرنس نن په اسلام آباد کې پیلېږي. خو افغان ولسمشر اشرف غنی به سبا د دې کانفرنس په دوهمه غونډه کې ګډون وکړي.
زواب خیال د افغانستان یو ډیر اهمیت ته په دې کانفرنس کې، او بلکې دغه کانفرنس ته د افغانستان شرکت یو روح وربخلی ده.
ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل سفر د هدف او لاستراوړنو په اړه پرون په کابل کې خبريالانو ته معلومات ورکړل. اول سيجرګې پرون له حکومت او غوښتل چې د دولتي ادارو لپاره د سرپرستانو پر ځای مسول کسان وټاکي. د دې او نورو مسایلو د اوریدو لپاره د دې خبرونه تر پای راسره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د کانفرنس د پایل په اړه راپور په سوشيبو کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لومړی ورځو کندهار ته. تیر شپه وسلوالو د ښار پر نهمه امنیتي حوزه برید وکړ. البته د دې وسلوالو شمیر دوه کسانو چې د چارواکو په وینا د حمله اوس شنډه شوې او دواړه وسلوال برید کوونکي وژل شوي دي. د تیر شپې د دې حمله د څرنګوالي په اړه نور تفصیل همداشه بعد ازادۍ رادیو خبريال محمد صادق رشتنی چې د ټلیفون په لیکه له کندهار په مستقیم ډول را سره دی نور تفصیل راکوي. رشتنی سه پیښه څنګه وشوه او څنګه پای ته ورسیده؟
تکل صاحب، تاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. لکه تاسو یادونه وکړه، د دولت وکیلوال مخالفینو تیر شپه د کندهار ښار د نهمې ناحیې د برېښنا کوټ پر ماموریت حمله وکړه. تر پیښې وروسته د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د حمله کوونکو شمیر دوه تنه وو او د نهمې ناحیې د برېښنا کوټ اړوند پر ماموریت کې حمله کړې. خپلواک تر اوسه پورې لا هم د تلفات پاک معلومات نه ورکوي، خو زه چې اوس سهار وختي دلته سلي ترالم او اوس په ماموریت کې دننه یم، د پولیس سره مې خبرې وکړې. پولیس وایي چې په دغه حمله کې یوازې د دوی څلور کسان سطحي زخمیان شوي دي، چې په دې کې یو پیره دار دی چې حمله کوونکو لومړی هغه پر لاس باندې وشتلی دي. او دغه حمله د شپې تر یوولس بجو پورې دوام درلود، او د ښار اوسېدونکو د سپوکو او درنو وسلو غږونه اورېدل. زه همدا اوس په ماموریت کې دننه یم، دلته د مالي تلفاتو په اړه هم یو انځور درکوم چې د پولیسو یو رینجر موټر ولاړ دی، یو سرپ موټر او یو کورلات دی. دا د حمله کوونکو او پولیس ترمنځ په دغه جګړه کې زیانمن شوي دي. او ما څنګه هم دا اوس د علي رحمان په نوم د دغه ماموریت کې یو پولیس هم ولاړ دی، که تاسو خبرو سره کوئ دی هم جریان ویلای شي.
ډیره مننه. که تاسو موږ ته لطفا ډیر لاند راته ووایي چې هغه څه چې طالبانو غوښتل د دې حمله په ترڅ کې ترلاسه کړي، هغه ترلاسه کړی شوی؟
نه، دلته لیدل کېږي چې ځاني او مالي تلفات ډېر کم رسېدلي دي. که څه هم دلته عیني شهیدان او خپل پولیس وایي چې د حمله کوونکو سره سپکې او درنې وسلې ورسره وي، او د لاسي بمونو څخه هم کار اخیستل شوی دی. خو داسې معلومېږي چې په ډېر دقت سره د دغه حملې مخنیوی شوی.
بله رښتینی صاحب، د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې به حتمن په دې اړه هماغه څه چې تاسو یو ډیر ښایسته تصویر وړاندې کړ د ماموریت له کارمندانو او پولیسو سره به په تفصیل سره خبرې وکړو. تاسو را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په دوام کې به د کندهار د تیر شپې د حمله د څرنګوالي په اړه نور تفصیل هم واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په اسلام آباد کې نن د آسیا د زړه د هیوادونو کانفرنس پیلېږي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی به سبا د دې کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان او افغانستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان دا غونډه مهمه ګڼي او وایي چې ښایي ښې نتیجې ورکړي. دوی هم دراز په دې کانفرنس کې د ولسمشر اشرف غنی او د هند بهرنیو چارو د وزیر سشما سوراج ګډون خورا مهم بولي. په پیښور کې د ازادۍ رادیو خبریال زبی مومند د دې کانفرنس په اړه د راپور برابر کړی.
ټاکل شوی د سې شنبې په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د استانبول پروسې آسیا زړه د ورځنۍ نړیوال کانفرنس جوړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه کانفرنس کې به د استانبول پروسې څوارلس غړي او ولس ملاتړي هیوادونه او یولس نړیوال سازمانونه له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د اقتصادي او خپلمنځي اړیکو د پرمختیا په اړه خبرې وکړي. په دغه کانفرنس کې باید نور هیوادونو چارواکو په ګډون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج هم ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستۍ کې د اسلام آباد او کابل اړیکې یو سترنګل شوي، او همداراز تر 2012 میلادي کال وروسته د لومړی ځل دی چې د هند بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته راځي. دا د استانبول پروسې یا د آسیا د هیوادونو پنځم کانفرنس دی چې د دې لړۍ لومړی کانفرنس په 2012 میلادي کال د ترکیه په استانبول ښار کې جوړ شوی و. په ان حال کې د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو شمیر کارپوهان دا کانفرنس د افغانستان، پاکستان او سیمې د هیوادونو لپاره مهم بولي او وایي چې ښایي نتیجې به ورکړي. د سیمه ییزو چارو څارونکي سمی یوسف زه هم اسلام آباد ته د افغان ولسمشر او د هند بهرنیو چارو د وزیر سفر د آسیا د کانفرنس د پرمختیا لپاره مهم بولي او زیاتوي چې د افغان ولسمشر سفر بعد د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستي به اعتمادي لږ څه کم کړي. سمی یوسف زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
د هاټ آسیا کانفرنس تر ټولو مهم ملاقاتونه هغه په بالکل په دې وروستي لمحو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی صاحب راتګ به پاکستان ته هغه براده چې پاکستان او افغانستان په دې وروستیو کې چې کومې اړیکې خرابې شوې دي دا به د هغو ترمنځ ملاقاتونه د پاکستان له صدر اعظم سره په مشترکه ډول د کانفرنس کې افتتاح کول دا به تر ټولو مهم وي. همدا ډول د هند او پاکستان تعلقات هغه هم انتهایي په خرابېدو طرف ته روان دي، او په دغه د وزیر خارجه د هندوستان چې هغه به هم د کانفرنس ته راځي، او هغوی هم په آخري دقیقه کې دا فیصله وکړه کله چې د افغان ولسمشر د راتګ فیصله واورېدله. نو زما په خیال د افغانستان یو ډېر اهمیت ته په دې کانفرنس کې، او بلکې دغه کانفرنس ته د افغانستان شرکت یو روح ور بخلی ده، او په دغه کانفرنس کې د سیمې د هیوادونو دلچسپي زیاته کړې ده.
دا یادونه وردا چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف 13 اونۍ په پیرس کې د اقلیم د بدلون په اړه جوړ شوی کانفرنس په سنډه کې افغان ولسمشر سره ولیده او هغه ته په اسلام آباد کې د آسیا په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړه چې نوموړي تر کانفرنس یوازې یو ورځ مخکې ومنله.
د سهار 9:15 دی، تاسو د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور راپورونه هم لرو، خدا شیبه د مهمو خبرونو لنډیز. ټاکل شوی چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه د هیوادونو دوه ورځنی کانفرنس پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم اسلام آباد ته ځي او سبا به د دې کانفرنس په غونډه کې ګډون وکړي. په کندهار کې چارواکي وایي چې د ښار پر نهمې امنیتي حوزې د طالب برید کوونکو برید او له امنیتي ځواکونو سره نښته تېر ماخوستن د دواړو برید کوونکو له وژل کېدو وروسته پای ته ورسېده. د ایران د اړیکو او ټکنالوژۍ وزیر وایي ټاکل شوی چې ایران او افغانستان به د مخابراتي ټکنالوژۍ په برخه کې د همکاریو یو سند لاسلیک کړي. امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د سوریه په ختیځ کې پر حکومتي ځواکونو بمباري امریکایي الوتکو نه بلکې روسي الوتکو کړی ده. جرمني وایي چې د دې کال په تیرو 11 میاشتو کې 915,000 پناه غوښتونکي په دې هیواد کې ثبت شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 190 میلیون ډالرو نوې مرستې اعلان کړی څو دا هیواد اصلاحات عملي کړي. او روسی چارواکي وایي د مسکو په مرکزی برخه کې د بس په یو تمځای کې یوې وړې چاودنې درې کسان برسیرن ټپیان کړي دي. او اوس هم نوریاس نوري ته غوښ شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
تایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه په یو مطلب کې لیکي د اسلامي دولت ډلې وسله والو د افغانستان په ختیځ کې یو شمېر سیمې نیولي او غواړي په سیمه کې له پاکستان سره په پوله یو نوي ولایت کې د خپل خلافت په بڼه واکمني ایجاد کړي. تایمز لیکي تر 1600 وسله والو چې د اسلامي دولت ډلې ته بیعت کړي د جلال آباد جنوب په لور د څلورو ولسوالیو په ډیرو سیمو خپل ولکه ټینګه کړي او هغه ډول بې رحمانه اعمالو ته مخه کړي چې دغه ډلې په سوریه او عراق کې ترسره کړي، یعنی په عامه هزار کې د سرونو پرې کول، بهرنیانو ته چې افغانستان ته زید اسلامي سخت اصولو زده کړه او باج اخیستل. د ټایمز په وینا د دغه ډلې د ځینو تر ټولو بې رحمه اعمالو فلمونه اخیستل شوي او انلاین خپاره شوي هم دي. ټایمز وړاندې لیکي د دغو جهادیانو له ویرې په لسګونو زره کلیوال له خپلو سیمو تښتېدلي او افغان پوځ هم هره ورځ له دې ډلې سره په جګړه کې ښکېل دی چې نورو سیمو ته د فعالیت د خپرېدا مخه ونیسي. سی آی ای هغه افغان ملیشه ته ویل کړي چې د ملکي وګړو په وژنه تورنه ده. دلی تلګراف ورسپانه تر دې سره لیکلانې د خوست د ساتنې په نوم ځواک ته کتنه کړې او لیکي دغه ځواک چې د ملکیانو پر وژنې او د بندیانو پر شکنجه تورن دی، د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی ای د طالبانو او القاعده په وړاندې پټه جګړه کې تمویل او مجهز کړی دی. لیکوال لیکي د خوست د ساتنې ځواک شاوخوا 4000 وسلوال غړي لري او له پاکستان سره په پوله په دې ولایت کې چې د سخت دریځو د تاوتریخوالي او مرکز ګڼل کېږي فعالیت کوي. د ډیلی تلګراف په وینا که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا جنګي ماموریت ختم اعلان کړی، خو سی آی ای تر اوسه خپل نیابتي ځواک په وسلو سنبالوي. د ډیلی تلګراف په لیکنه دغه ځواک هر غړي ته د میاشتې $400 تنخوا چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د یو عادي غړي نږدې دوه برابره ده ورکول کیږي او هم د سی آی ای مامورین یې له جزو تام سره ملګرتیا کوي او په اغیزمن ډول په عملیاتو کې هغوی ته هدایت ورکوي. خو د ورځپاڼې په وینا دغه وسلوال د ملګرو ملتونو او هم د واشنګټن پوسټ د څېړنې له مخې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی څلورو اروپایي هیوادونو ته د خپل وروستي سفر په امنیتي، اقتصادي او تجارتي برخو کې له لاسته راوړنو ډکو باله. ولسمشر غنی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې سفر پر مهال ټولو هیوادونو له افغانستان سره د ښو اړیکو او همکاریو ډاډ ورکړی. ښاغلی غنی زیاته کړه چې د یادو هیوادونو له چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو پر اورولو هم خبرې کړي او له هیڅ هیواد سره د افغان کډوالو د کډوالۍ د حقونو د سلبولو توافق نه دی کړی. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
جمهور رئیس اشرف غنی د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ټینګول مهم ګڼي او وایي چې د حکومت له پیل راهیسې دې هدف ته هڅې پیل کړي دي. اشرف غنی په همدې مقصد تیره اونۍ څلورو اروپایي هیوادونو فرانسې، جرمني، ایټالیا او سویډن ته سفر وکړ او د دوشنبه په ورځ د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. د وبل د یادو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي، اقتصادي، تجارتي، پراختیایي او داسې نورو مواردو خبرې کړې او د هغوی د مرستو ژمنې اخیستې دي.
همکاری اقتصادی جرمنی 330 میلیون یورو تا سال 2020.
د جرمنی اقتصادي همکاري تر 2000 پورې 313 میلیونه یورو ده. د ایتالیا 1500 اسکر به د هرات په وی ډګر کې پاتې شي. په دې برخه کې توافق وشو چې پنګونه پرې وشي. سویډن لومړی هیواد دی چې د تحول د لسیزې لپاره یې له افغانستان سره تر راتلونکو لسو کلونو پورې د 1 میلیارد یورو مرستې ژمنه وکړه.
ښاغلی غنی وویل د دې هیوادونو له مشرانو سره یې په بیلابیلو ناستو کې د هیواد پرمختګونه او ستونزې هم مطرح کړې چې د یادو هیوادونو مشرانو تایید کړي او په هر برخه کې دا هیواد د مرستو او همکارۍ مستحق ګڼلې ده. د ویل په فرانسه کې د چاپیریال ساتنې په نړیوال کانفرانس کې د پرمختللو هیوادونو مشرانو وویل چې د 100 میلیارد ډالرو په ظرفیت کې د اقتصادي همکاریو یو صندوق جوړ کړی چې د افغانستان په څیر اړ هیوادونه به یې له مرستو ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی دا هم وویل د کومو مالی مرستو ژمنې چې له افغانستان سره شوي د لګښت ډیر واک به د افغان حکومت په اختیار کې وي. جمهور رئیس غنی دا هم وویل د دې هیوادونو له مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې کړې او له هیڅ چارواکي سره د افغان کډوالو د کډوالۍ د حقونو د سلبولو موافقه نه ده کړې.
در هیچ مملکت من رفته بودم که کدام موافقت نامه بر سلب حقوق مهاجرین افغان امضا کنم.
زه هیچ هیواد ته نه وم تللی چې د افغان کډوالو د حقونو د سلبولو موافقه لاسلیک کړم. خو اروپایي هیوادونه په ویره کې دي، قوانین یې د بدلون په حال کې دي او اجتماعي تړون یې په خپل آن له ګواښ سره مخ دی. نو زموږ هیوادوال باید وپوهیږي چې شرایط سخت دي.
ښاغلی غنی وویل د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره دوامداره هڅې کوي. څو خلک په ځانګړې توګه ځوانان د اروپا خطرناکه سفرونو ته زړه ښه نه کړي. که څه هم په هیواد کې دننه د ملي وحدت حکومت د فعالیتونو او ناوړه اقتصادي او امنیتي وضعیت او بیکاری په اړه شکایتونه موجود دي، خو ښاغلی غنی له دې وړاندې ویلي و چې په دې برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه لري او خلک باید حکومت ته وخت ورکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي موجوده کچه شرمونکې بولي. د دې کمیسیون د ښځو د برخې مسؤولې لطیفې سلطانی پرون د بشري حقونو د نړیوالې ورځې د نمانځنې په درشل کې وویل چې د دوی اړو او اړوندو ادارو له هڅو سره سره لا هم د ښځو پر وړاندې تشدد نه دی کم شوی. په دې اړه نور حال له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله مرزیه احمد زیرا کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ثبت شوي ارقام ټکان ورکوونکي دي. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي چې په دې موده کې نږدې 300 کم عمره نجونې له کوره تښتېدلې او په دې موده کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2600 پیښې ثبت شوې دي. د دغه کمیسیون د ښځو د چارو مسؤل لطیفې سلطانی د دوشنبه په ورځ د بشري حقوقو د نړیوالې ورځ په اړه جوړه شوې غونډې کې وویل چې د تاوتریخوالي د موجودیت یو لامل دای چې دولت د دې ډول پیکو پر وړاندې اقدام نکوي.
فرار دخترانو فوتین از خانواده مو
لکورت خه د کم عمر لرون کنجونو تینشته یو بلستون زده چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلوا کمیسیون په تیر شپږ میاشتو کې لکورت خه د تینشته 288 قضیه ثبت کړي دي چې زیاته برخه د کم عمر لرون کنجونی تشکیلوي چې د دوه کنجونو مور وفات شوی او یې هم طلاق اخیستی وي. نو د خپل پلرونو لخوا د تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
میرمن سلطانی چې په افغانستان کې اتیا سلنه ښځې له راز راز کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي. نوموړي وایي چې د ښځو سره 80% تاوتریخوالی د میړونو لخوا کیږي. دغه کمیسیون وایي چې د ښځو پر وړاندې د تشدد یوازې 150 پیښو ته د حکومت لخوا اقدام شوی دی. د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون شپږ میاشتنی راپور ښیي چې د تېښتې تر څنګ د ښځو ناموسي وژنه هم زیاته شوې او د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې 101 ښځې د ناموسي وژنو ښکار شوي دي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې هره ورځ په افغانستان کې یوه ښځه د زور زیاتي له امله وژل کېږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوی څارنوالۍ نظر واخلو، خو د دې ادارې مسؤلین خبرو ته حاضر نشول. په دې غونډه کې د ښځو د حقونو او د مدني ټولنې فعالې نوریه حق نګر وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاینونو او غونډو ته دوام ورکوي سو د افغانو ښځو په ژوند کې یو مثبت بدلون راشي.
کل حرکتای ما به خاطر تغییر وضعیت
زموږ د ټولو خوځښتونو هدف دا دی چې په افغانستان کې د افغان ښځو په ژوند کې بدلون راشي، او هغه څه چې مهم دي موږ د خوځښتونو لالاري پر دولت فشار راوړو سو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې مرسته وکړي.
نوموړي له افغان حکومت څخه وغوښتل سو د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون ته اجرایي بڼه ورکړي. میرمن حق نګر زیاتوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر باید د ټولو خلکو په ذهن کې یو مثبت بدلون راشي.
په داسې حال کې چې د آذربایجان په سواحلو کې د تیلو د استخراج په تاسیساتو کې د اور لګیدنې له د پیښې درې ورځې تیریږي. په پیښه کې د شلو لا درک شویو کسانو د ژوندي پاتې کېدو په اړه هیلې په ختمېدو دي. هلته تر اوسه د ژغورنې ډلو 22 کسان ژوندي ژغورلي او 8 مړي له اوبو را ایستلي دي. د ازادي راډیو خبري څانګې په دې اړه یو راپور برابر کړی چې جزئیات اجمل اند اوروي.
د ژغورنې ډلو پرون شپږ جسدونه له اوبو را وستل. په دې ترتیب تر اوسه پورې په دې اور لګیدنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 8 تنو ته ورسید. تر دې مخکې د شنبې او یک شنبې په ورځو دوه جسدونه د کسمین د سمندرګي له اوبو را ایستل شوي وو. د سوکار په نوم د نفتو دولتي شرکت ویلي 22 کارګر د پیښې په لومړۍ ورځ له تاسیساتو ژوندي ژغورل شوي، خو شلتنه لا هم تری تم دي. یو آذربایجاني چارواکي د پیښه د نفتو د دې شرکت په تاریخ کې تر ټولو ستر رقمي زبللي. دا د هیواد له سواحلو 130 کیلومتره لري په کسپین سمندرګي کې په دې تاسیساتو کې د اور لګیدنې سبب آذربایجاني چارواکي هغه طوفان بولي چې د جمعې په ماخام په سیمه کې راپورته شو. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف په رسمي ویبپاڼه کې وخبر شوې اعلامیه وایي د ورکوښو کسانو د ژوندۍ موندل کېدو لپاره هیلي په کمیدو دي. علیف په دې اعلامیه کې د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره ځان ویر شریک بللی. تر دې ورځ مخکې نو مولد ملي ماتم اعلان کړو چې د دې هواد دولتي بیرغونه نیمکه خو او تفریحي پروګرامونه لغوه شي، خو د نفتو د دې شرکت د کارګرانو کورنۍ د سوکار دولتي شرکت او آذربایجاني چارواکي تورنوي چې د شخورنې عملیاتي له بې نظمیو ډک وو. ظاهر تګې پرون لاغې څو ساعته مخکې چې د ورور جسد له اوبو وایستل شي ازادي راډیو ته وویل دا وایي دوی د اور وژنې هڅه کوله او د ورکو کسانو لټون یې نه کاوه. د شخورنې عملیات هسې چې په کار و تر سره نه شو. د شخورنې په عملیاتو کې د آذربایجان د سرحدي خدماتو د ادارې وو کښتیو څلور هلیکوپټرو همداراز د بیړنیو حالاتو د وزارت څلور هلیکوپټرو او یو شمیر وړو کښتیو برخه لرله.
د ژوند رنګونه
منوم راته واخلې څه کوي؟
نوم می سمي ولاده د کونکو يم د ولسم تلګي
یو لسم سیف کې یو دولسم ته بځای
له خیره او
ښه له خیره او بیا متسنیت د له خیره کانکور ته
نیت خو مداده چې له خیره د دولسم نه چې فارغه شو خو کانکور مخکې لرو او درسونه وای ورته نو غواړم چې حقوق انتخاب کوم حقوق پنځای
ولې د خوخ د حقوق
حقوق مې په دې پاتې خوخ د چې د افغانان ډیر حق تلف کیږي په افغانستان کې نو غواړم چې حق حقدار ته وسپارم.
نو د اوسنی حقوقدانان هم ټول وایي چې حق حقدار ته سپارم.
نه
بیا خلک یې کوي چې
لیکې دې زیات خو غوین چې دی
لکه ته یې چې هغه چل کوي
چل کوي رشوت
ښه یې دی رشوت اخلي
او دې خو اخو ځان ته وایي مقصد خپل کار کوي
دې خو اخو نو څه مقصد دی
خو یعنی وایي د پاتوی خبره وایي یک ذره خدا شور بتی چې ورته وایي کار په وخت کې چې کار ورته باندې یعنی نه کوي ورته په سماتوګه
شور بتی نه مقصد یې یعنی پیسې مې سي
پیسې مې سي خدا غوښته پیسې مې سي فکر راغی دا خو حق اقدار ته ونوشو کنه
ته چې حقوقدان شي بیا وزن نه خوځي نو
نه نه خوځم زه خپل کار مستقیمه ورته کوم چې مثلا مغه حق ده زورته
خلاصوم اخلاص امضا کوم وایم دغه یک دو ته خپل هم چاته نه وایي چې ځان وخوځه
نه
نه خپل نه وایم شخصا دغه لپاره مې حقوق انتخاب کړی چې ورته ونه وایم کنه زه کولای شم چې بل پوهنځی هم انتخاب کوم خو نه
خو یو بله مسله هم ده کنه دغه انتخاباتو نه مخکې هر څوک ډېرې غورې وهي کله چې بیا عمل ته ورشي بیا نو خبره خرابه شي ور نو داسې نه وي خدای نخواسته چې ته کله حقوقو نه فارغ شي بیا هماغسې شي
نه دا څوک چې انتخابات ځان کندی خبرې کوي چې زه به دا وکړم دا به وکړم دا ځای به جوړ کړم دا ځای به وران کړم نه ټول ځای ورانوي خپل ګټې ته ګوري چې تر کومه ورځ خپل هغه یي چې بریا یې ده شو نو خلکو ته نه ګوري نو خاورې واچوله
هر څه هېر شي
وایي
قدر من اوریدونکو لدې خوږو خبرو تر سره د دې خبرونه پای ته ورسېدو یو بل نیم ساته خبری مجله هم لرو ورسره لغه د ازادي رادیو عادي یو ساته خبرونه پیلېږي خو دا نیم ساته